دا مشال ریډیو دی، د مشال ریډیو د درې بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هیلې او سلامونه ومنئ. د پاکستان په سینټ کې د دغه هیواد د عدلیې او د دغه هیواد د پوست د رول په اړه شوي بحثونه د دې خپرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو دلته هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به مزاحیه خپرونه پام کوه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمی.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان سینټ پر پوز او عدلیې د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پوری کړی دی. په پاکستان کې د احتساب قومي عدالت د نواز شریف د مقدمې اورېدنه د نومبر تر 8 نیټې وځنډول، او شامی پوز او ائتلافي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار نیولی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیې پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو، چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر وویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان، پوځي اسټابلیشمنت او عدلیې د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېر پیچلې ده. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړي چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیې او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راول پنڈی ته انتقالیږي. خو د واکمن مسلم لیگ نن سینیټر مسعود مجید ویل انتظامی خپل اختیار نه دی کارولی. د هم ویل عدلیه له پارلمان هم واک اخیستی دی. خو د متحده کمی مومنټ سینیټر طاهر مشدی ویل پوز د هیواد په چارو کې مهم رول ترسره کوي. عدلیه او پوز د سینیټران د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګواکې له خپلې ټاکلې دایرې تیری کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې استغی سپوري وایي. نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په دریم ځل وړاندې سو. له عدالت د باندې له خبریالانو سره د غیر رسمي خبرو پر مهال پخوانی وزیر اعظم ویل چې هغه ته لا دا نه دی ویل شوی چې کوم مقدمه پرې درج شوی، کومه ټیکای اخیستې یا د رشوت اخیستلو په کوم تور نیول شوی دی. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نوموړی ویل چې په داسې حالات کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي. که د یو چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله سول، نو دا به په جمهوریت پورې ملنډې وهل وي. نواز شریف شاوخوا درې اونۍ د خپلې میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره په لندن کې وو. بخښي نواز شریف شاوخوا درې اونۍ د خپل میرمن کلثوم نواز د درملنې لپاره په لندن کې او پرون احتساب عدالت ته د درغلي د مقدمې اورېدنې لپاره اسلام آباد ته ورسېدی. هغه ویلي د احتساب عدالت ججانو هم دا منلی چې پر نوموړي لګول شوي تورنه د فساد یا کرپشن کیسونه نه دي. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر 8 نیټې وځنډول. په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړل پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظوره نه کړی سوه. تېر ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد حامد آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړ، نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د ګام کم شمېر له وجې به دا کار ونه سي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظوري لپاره د 6% د غړو مثبتې رایې پکار وي. د پیپلز ګوند پارلماني مشر نوید قمر تور پورې کړ چې حکومت ورسره چل کړی دی، او ورته ویلي چې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړو مسوده د ګټو د شورا د غونډې له پرېکړې سره سمه تیاره کړي، حالانکه په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه وه سوې. د متحده قومي مومنټ ډاکټر فاروق ستارم وویل چې حکومت د سیند په اړه د دوی د اندېښنو له ځوابولو پرته مسوده وړاندې کړه. ورزه د پښتونخوا ملي عبیم ګوند مشر محمود خان اڅکزي د دواړو ګوندونو پر مشرانو انتقاد وکړ او تور یې پورې کړ چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي کال په هغه هیواد کې پارلماني ټاکنې وسي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. شامی پوز او ائتلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولی دی. د شام د بشري حقونو څار برتانیا میشتې ډلې بېګاول شامي ځواکونه اوس هم د ښار هغې سیمه له وسلوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې دي. شامی پوز په سپتمبر کې د دې ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي ول چې ورته د روسي هوایي بریدونو د ایرانیو ملیشو او لبناني شیعه وسلوالې ډلې حزب الله ملاتړ ترلاسه دي. د اسلامي دولت ډلې له 2000 څوارلسم کال راهیسې د ښار د زیاتره برخو کنټرول درلود، خو د ښار یوه لویه سیمه د شامي پوځ تر واک لاندې وه چې پکې شاوخوا 93,000 ملکي وګړي بند پاتې ول. دیر الزور د شام د تیلو پیدا کوونکي یوازنی ولایت مرکز دی. د ایران سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي امریکا د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشارونه ونه مني. نوموړي تېر ورځ د زده کوونکي یوې غونډې ته په وینا کې وویل:
ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم دشمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګې به شي او به هڅیږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي.
د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو پر محدودولو سلا سوی و چې په بدل کې ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم سول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د دې توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. د هسپانیې یوه قاضي د اروپا پر کش د لرې سوي کاتالونیایي مشر کارلس پوجدیمان د نیولو امر خپور کړی دی. دا خبره د نوموړي وکیل د بلجیم یوه ټلویزیون ته بیګانه وخته وکړه. د هسپانیې څارنوالانو د پوجدیمان او د هغه د لرې سوي حکومت څلورو غړو د نیولو لپاره د امر غوښتنه کړې وه. دوی 15 واړه تېر ورځ په مادرید کې عدالت ته حاضر نه سول. پر دوی د بغاوت، د خلکو بغاوت د پارونې او د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ د لانجمنې ټول پوښتنې لپاره د ملکي پیسو د ناسمې کارونې تورونه دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ساز پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.20 او په 1.30 روپۍ. یو یورو په 1.25 او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.13 او په 9.50. د سعودي عرب ریال په 23.50 او په 23.10. او یو افغانۍ په 1.55 او په 1.85. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 4 ډیګری سینټیګریډ وي.
پدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار احمد شاه زمي او د موسم حال او د کرم شوبه احمد سراج زهیر ناوړی دي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات دادي: د پاکستان په سینټ کې دغه هواد د عدلی او د پوز د رول په اړه بحثونه به هم ووري. د دې ترڅنګ د فاټا د اصلاحاتو په اړه باندې د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې هیڅ اختلاف نشته.
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے بھی ریفارمز کی مخالفت نہیں.
په قبایلی سیما جنوبی وزیرستان کې خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا ولې؟
او د مو بیمور بیا په ګاډي کې مو وخصه وی د دغه کاچا روډ د لوسا یمو ډیر بیمورون ایکسپایر شول په لیار کې.
او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پښتو وتلې شاعر یاس تسنیم ناروغه ده. یو مرګلې وای
د صحت وضع ډیره ښه نه ده، نو زه هیڅ باور نه لرم چې د خپل معالجي وس لري.
د خبرونه پر وشته نیمه کې به مزه یې خبرونه پام کوه. هم وړاندې کوم د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خبرنی غوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوز او وتلي پر مداخلو تنقید شوه. تیر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې پکې یو شمیر سینټرانو پر پوز او وتلي تنقید وکړ. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران وړاندې کوي.
د پنځشنبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډې ته انتقالیږي د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا غنی خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپل واک نه دی کارولی د بردلیه تور پوره کو چې له پارلمان یې هم واک اخیسته دی په دې باس کې د متحده قومي مومنت سینیٹر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد په چارو کې مهم رول تر سره کوي د پښتونخوا ملي امی گوند سینیٹر عثمان کاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي په لزی مواره په سمتوګه نه پوره کوي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کړي د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی باید دادلی او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ للارې وشي کدا پریکړه وکړي شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي عدلی او فوز سینټرانو د تازه تورونو په اړه سند ویلي خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنی دوی لخپل واکا تجاوز کوي
تاسو مشال لري ته واګي اوریدم کو د پاکستان نهله شوی په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د احتساب عدالت ته په حق د لګیدنو د تورونو په مقدمه کې وړاندې شو په دې اړه تفصیل یو ځل بیا د محمد عمران
د جمعې په ورځ نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو د دې اورېدنې پر مهال احتساب عدالت ته نږدې په لسګونو د پولیسو او اف سي اهلکار ځای پر ځای کړي شوي وو د عدالت نه بهر د خبریالانو سره غیر رسمي خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هغه ته دا هم لانی دی ویل شوي چې کومې مقدمې په درج شوي کومه ټیکه یې اغسته یا د رشوت اخیستلو کیس دی هغه زیاته کړه چې چرته د سزا خونه ورکول کیږي چې ترهګری له هیواده ختم کړی شوی او معیشت د پرمختګ پر لور روان دی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نواز شریف ویل چې په داسې حالاتو کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي که د چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله شو نو دا به د جمهوریت پورې ملنډې وي هغه تور لګوو چې آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پورې سپور استغی وایي نواز شریف زیاته کړه چې څومره هم کیسونه روان دي هغه ټول لوستې دي او دا د کاروبار په اړه دي د دې ترڅنګ هغه د کورنۍ دننه د اختلاف خبرونه هم رد کړل او ویل چې دا یوازې د بهر خلکو خواهش کې دیشي د نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال دغه سره د ګوند غړو او کارکونانو ترڅنګ د موجوده کابینې غړي هم موجود وو د عدالت نه بهر د خبرو پر وخت د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب ویل چې کله پانام اسناد راغلل نواز شریف په خپل سپریم کورټ ته خط ولیکو بیا د جی آی ټی مخې ته سره د کورنۍ وړاندې شو او اوس عدالتونو ته هم راځي د دې هر څه یوازینی مقصد هغه بنیاد کې خودل دی چې احتساب پکار دی
دا تاریخی ورځ نه ده خو په پاکستان کې یو تاریخی دور ضرور شروع شو د وزیر اعظم په حیث نواز شریف خپل ځان د احتساب لپاره پیش کړی وو نو ویلی وو چې دا روایت زه پیل کوم او له دې روایت او احتساب به حکم تیښته نشي کولی
د ذکر ده چې په درېیم ځل نواز شریف د جمعې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شو خو عدالت ته د هغه د نه حاضرېدو درخواست رد کړی شو او تر اووم نومبر یې اورېدنه وځنډېده
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو په سر اختلافات پیدا شوې دي چې له کابل یې تیر ورځ په قومي سملای کې په همدې مخه وړاندې شوې مسوده منظوره نشوه د اینی ترمیم مسودې منظورې لپاره د شپږ فیصد غړو مثبت رایه پکار وي خو د انتخاباتي حلقو د جوړولو په اړه پیپلز ګوند او متحده قومي مومنت اعتراض کړی دی تفصیل رفت انجم وړاندې کوي
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر نوې اختلافات پیدا شوې دي همدا لامل دی چې قومي سملے په دې لړ کې د قانوني مسودې په منظورولو کې پاتې راغلي تیر ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد احمد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه نو ظاهر انداز ښکارېده چې په سملے کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کارونه شي خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ اعتراضونه وکړل د آئینی ترمیم د منظورې لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې په کار وې د پیپلز ګوند پارلماني مشر قمر نوید تور پورې کړو چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته ویلي چې مسوده یې د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له پرېکړې سره سمه جوړه کړي خو د سند اعلی وزیر مراد علی شاه تیر ورځ ویلی وو چې په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوی. د متحده قومي موومنت ډاکټر فاروق ستار هم ویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو باوجود مسوده وړاندې کړه. زاهد احمد دا تورونه ناسم وبلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو تنقید وکړو او تورې پورې کړو چې لغپل ژمنو په شا شوي دي. د زیاته کړه چې دا مسوده د پارلماني مشرانو د متفقه فیصلې وروسته اسمبلی ته وړاندې شوې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه د چهارشنبې په ورځ د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیان کیږي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلیو د چوکو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. نن د جنوبی وزیرستان په سرخار وانه کې ولس احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د دوی کلو ته تللې سړک چې 15 کیلومتر اوږد ده هغه ټیک نه ده. د دوی نه دوی ته ډېر سخت ستونزې دي. په دې اړه تفصیل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او زه معافي غواړم دغه چې اوس تاسو ته مونږه د سفران د وزیر غالب خان هغه راپور وړاندې کوو چې زمونږ همکار سراج ظهیر جوړ کړي او په قبایلی اصلاحات پاړه باندې دي. نو راځي چې اول دا راپور وورو د مظاهری دغه راپور به دینه پسورو.
اسلام آباد کې د پنځشنبه په مازیګر د فاټا ځنی پارلماني غړو سره په ګډه خبري غونډه کې د سفران وزیر مملکت غالب خان وویل چې د قبایلی سیمو ټول د پارلمان استاذي په دې باندې رضا شوی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی به اوس په حکومت فشار اچوي چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې فاټا اصلاحات بل منظور کړي. په دې اړه غالب خان زیاته کړه،
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے بھی ریفارمز کی مخالفت نہیں
کی. وی ترنن پوری د اصلاحاتو چا هم مخالفت نه دی کړی. کوم چې نن شاجی ګل د مولانا صاحب خبرو وکړ نو زما ور سره خبرې شوی او دا بالکل اٹل فیصله ده. نو نن چې مونږ فائنل پریس کانفرنس کوو نو مونږ ټول یو خوله یو او په یو صف ولاړ یو او په دې باندې د فاټا پارلماني غړو او د فاټا د مختلفو ګوندونو لخوا هیڅ دورای نشته. مشال ریڈیو چې د جمعیت علماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان څخه سینیټر صالح شان په دې اړه وپوښتل نو هغه د غالب خان دا خبره رد کړه او ویل چې دوی تر ننه په خپله خبره کلک ولاړ دي چې لکه بایلو دي وپوښتل شي. نو موري وی
په ریکارډ باندې دا خبره موږ په خود غواړو چې په دې باندې نظر راځي ما نه زمونږ پالتي په دې باندې راځي. دا موږ دا وایو چې دا فاټا ته د خپل صوبا ورکړي شي خو لیکن د ګورنمنت او د سټیټ دا پالیسی ده چې نه مرجن دی حکومت نہ سر نہ
فاٹا اصلاحات لڑکی دو دزین پارلیمانی غلو دریز دے چی لمڑے دی حکومت ور تماشی پیکج اعلان کری نو بیا دی اصلاحات و عمل پیل کری. سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
او سوریدونکو ورزو د جنوبی وزیرستان سرخار وانه ته دغلت کې ولس احتجاجي مظاهره کړی دا او د یو سرک جوړیدل غواړي.
ننګایز مال د سولی وزیرستان ستر پندغولی وانه د سیمې سمر باغ ته ټریبو سے دون کو د قراب کوټ په مقام درنا احتجاجي غونډه وکړه او په دغه دوران کې د وانه جوب او وانه ډیر اسماعیل خان په سړک پورا تر 2 غنټو پورې د ګاډیو او خلکو تګ را تګ و دراوه. دغه قبایلانو غشتنه کوله چې سرکار دې د قراب کوټ نه تر سمر باغ ته ټی پورې 15 کیلومیٹر کا چا سڑک رتا پوخ کی او کدا ورنشوا منلا دوی با بیا خپل احتجاج تا نور دوام ور کی. پدغا احتجاجی غونډک ش شریک یو قبایلی نور عالم مشال ریډیو تا پدارنګ وژا غدا
می دا احتجاج کړه و یزکا
چې دا روډ کچا دا یو کندی دی پکې او د مو بیمور بیا په ګاډي کې مو خسته وی د دغه کچا روډ د لوسا یمو ډیر بیمورون ایکسپایر شول په لار کې تیرې د میز تسلی ونه شواله د میز باور ونه شو نو میز په پنځمه شپه جمعره بیا د روډ تر ووځي بیا احتجاج کی پر امن طریقہ باندې
یو بل قبایلی اختر محمد و ویل
میستا دا سړک جوړ دا کو چې نشي جوړ میز د احتجاج جاری سوتی میز پر روډ دینه کې سملی او دا ګاډي په میز پوسه خځای
د سمرباغ ټټی د قبایلانو د غا ژغ می چې د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایون د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان تا ور ورا سوا هغه دا قبایلون تا په دارنګ تسلی ورکړه
موږ د دې ځکه د ګرین سین د ځان پاتې د بنګ کلیج د ساده سکریټریټ د بنګ کلیج
قبایلانو د غا احتجاج د پنځو ورځو په مهلت هغه وخت ختم کړه چې کلا د سولی وزیرستان ملشای فورس کرنل عتیق ته دو ژغ پورتنو چارواکیو تارا سوالو لوز ور سره وکم سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی
تاسو مشال ریډیو ته وګی اویدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د هاغو کډوالو حال درکو چې د شمالي وزیرستان او افغانستان ته تللی وو اوس واپس خپل سیمو ته ستانه شوی دی دوی غوښتنه کړې چې هلته ایثار د دوی ذاتی ګاډو راوستو اجازه دې ورکړل شي دوی وایي دغه ذاتی ګاډي دي چې له پاکستانه یې د کډوالۍ په وخت بوتللی وو او نن د پوری پورې ایثار دي عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل راکړي
شمالی وزیرستان هغه کډوال چې له افغانستان پاکستان ته واپس راستانه شوی دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی ذاتی استعمال ګاډي چې د کډوالې په وخت یې ځان سره بوتلی ول د پولې پورې افغانستان کې ایثار دي او پاکستان ته راوستو اجازه دې ورکړې ګلوب دین وای د دولت او فوز نه غوښتنه کړې چې دغه د دوی ذاتی ګاډو لپاره اجازه ورکړي
میزنا په بارډر نه ګاډي باندې کول کاډي خلوص کړي کیم کور کمانډر دای او جنرال صاحب نه دای د سیول حکومت نه میزدا چې چا په غاکي وی پانډر کې وی دا می سول دا چې می سره دا شای خو لاو کو خلوص تا کو می سره فارغه طریقه ورو کړو دا ولي نه تجارت پورا دی نه خرڅول دی پورا دی د کیر ګاډي دی استعمال کړي دی بهر حال ولای کې تای شي چې ما سي کور شي دو
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټه غړي غلام خان وای د 15 نیټه پورې دولت ته وخت ورکوي کني په احتجاج راوځي
دغه کیم گاڑی دی اپ افغانستان کی وستور دی دغه خلک دا پر یودا د مسله دو چې میته د خپل گاڑی دی اجازه تر کوڅه خپل پاکستان تر والی دای دا سول لای داری کوشش دی د جنرال صاحب نه دای د کور کمانډر نه دای خدای را دی خلک ته دغه گاڑی اجازه تر کوي او کچره دا اجازه ملام نشو تقریبا د 15 تاریخ پر کمی ته چره دا گاڑی اجازه ملام نشو بیا میرو احتجاجی نه کی درنه کی کوم
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې افغانستان کې میشته کډوالو د خپل سامانونو او گاڑو تفصیلات دوی سره شریک کړي ول خو په سر کې دغه کډوالو د شمیر نه زیات گاڑی لزان سره راوستلې چې هغه کډوالو لپاره هم مشکل جوړ کړ چې خپل ذاتی گاڑی یې هلته بوتلې وو نو د گاڑو راوستو په اړه دوی ګوري چې د سلورو نه 1500 پورې د دوی کم ذاتی استعمال گاڑی دي راوستو لپاره ورته طریقہ کار جوړ کړي د عملیاتو په وجه شمالي وزیرستان نه زرګونه کډوال د پولې پورې هم کډه شوی وو چلا هم د ډیرا شمیر کډوالو واپسی نه دی شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
وزمانا اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادین اما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویری میوشی بام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام بام کوا هر اونی دا جمعه او نه پورز
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا د سوداګرو ټولنه وایي د پاکستان حکومت پر ځینو شیانو نوی ټیکسونه لګولې دي چې ورسره نه یوازې درآمد ته تاوان رسی بلکې نورو هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد ګران شوی دی. دوی تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته وویل د نوو ټیکسونو له کبله له افغانستان سره سوداګري کمه شوې او دا کار په سیمه کې سمګلنګ یا قاچاق ته لاره هواروي. شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شنواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور زوړان دی په خوشا وسوه ډیر شنه زیاتو بیلابیل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه اتیا فیصد پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې له وجې به نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
دوی خو وایي چې موږ امپورټس به کم شي او دا تجارتي خساره به کم شي، ولټه به دا زیاتیږي ځکه چې دا به یو خو بس سمګلنګ ډیر زیات شروع شي، د دې محصولات به ډیر زیات کم شي. او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګای نو دا ټریډ بیریئر کنسیډر کیږي او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریئر لګای هغه پتا باندې ټریډ بیریئر لګای.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت سو کال وړاندې 2 ارب ډالر وو، ولې اوس دغه 200 میلیونه ډالر ته راښکته شوی دی؟ ولې دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت نور هم پخکه تراشي.
زیاته خبره په افغانستان ځکه کومه چې زمونږ خلکو ټول انحصار چې دی د افغانستان تجارت باندې، اسې زمونږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی. اوس 1 میلیون ډالر ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2 ارب ډالر نو دې فیصله نه پس به دا بالکل زیرو بشي، ختم بشي او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دی هغه دا غنی چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه دغه تجارت لار بندول غواړو یا دا ترې په جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خپل تسيزونه خرڅو ډیره او راغواړو لګنو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه پخوانی صدر فواد ساق په دې حق لول چړوند نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یوش مرستون جدي ولې د مرکزی حکومت لخوا د غشان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نوې انډستریل سټیټ یوم جوړ نشو، کی پی ایس مک چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته، یو پلاټ اس پورے الاٹ نہ شو، انڈسٹری اسٹارٹ نہ شو، دا دمرا کالو شو دے حکومت دا اس آخری کال روان نو انڈسٹری خو یو منو لگے دا نو مطلب دا چھ دا غن مسائل دی دا اخکاری زکا چھ یو کارخانہ منو لگے دا.
دا چیمبر آف کامرس دغه چارواک وینا وا چھ مرکزی حکومت کے ناس زیادہ چارواکی دا وخت د ملک بهر دی او د دوی ستونزو ته څوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وایي کچر د ټیکس دغه فیصله واپس وانغښتې شو نو دوی به په سړکونو راوځي. بلخوا دی د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل او ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي خو له صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړه ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د خبرونه په دې برخه کې اردو باړی ته د خیبر قبایلی سیمې د باړی کروندګر وایي د کلونو نامنو او پوځي عملیاتو له کبله سمکه شاړې شوې دي او باغونه ختم شوي. دوی تیر ماسپخین مشال لیدې ته ویل د کروندګرۍ اداره دی ورسره د پټو او باغونو په جوړولو کې مرسته وکړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر جنسی د باڑی او زمیندار صوبت خان پردی مشال ریډیو توای چپخوا بهل ته یو شمیر فصلونه او سبزی کې دی خوس د دینه محروم شوی دی.
غنای کې دو غنم به کې دل، جوار به کې دل، اوریج به کې دی او مختلفه سبزیان به کې دی. بیا چې کله د 2007 نه پاس چې د پسند روغ له لیمون په لوکا کې او د اپریشن چلو شوی اته سه مو تقریبا 10000 اکر زمکه چې روغه خراب شو او سیلګونو خکار شو خو چونګې مونږه غا تقسیم دی اگریکلچر دومره ناکسته چې پاغه مونږ د زمیدورې پر افیل حل وسی چې هم نکړي نه خو پلانټیشن په کوزونو کې شوای دی بغونه خلکو له جوړ کړي دي خو په لوکا کې بوخته کوي مونږ په باړه کې په خبرې جنسې کې بیا په سره وښنه او شین بوټه نشته اپریشن ولا دی ټول یې کټ کړي غرزیدلی
د باړې یو بل زمیدار سینا ګل پر دی وای
نو ودوره ونه د غوي خو څوک تصور هم زمونږ په لوکا کې نشي کولای چې پتا کې چیرته ونه شته دا یم ودوره ونه شته یا پل دار ونه شته یزم نشته بالکل خړه پرته د وز بوډا زمونږ په بارہ سال پدے کے ٹول ازم کے زیات ازم کے سیلابوں اڑیے دی سب بمنو باندھ خراب شوی دی پتہ کی مہینوں لگے دل اگا چودل شوی خو چون کے بیا پچ باندھ چا کرنا کڑے اگا کندے وچاڑے پرتی اگا بیا واری ورول غڑی
د خبر جن سید زراعت محکمے مشر افسر شمس الرحمن بیا وای شمون ہلتا خواوشا 2000 کڑا شاڑ ازم کا بیا آباد کڑے دا او زن ازم کی خلقو پخپل آباد کڑی او د باغونو لگولو لپارمو یوش میر پروگرامونا ترتیب کڑی دی
دا منگ سپیسیفک مصر آف دا خیبر ایجنسی یا دو پراجیکٹ دی چاہا پا ایڈی ایسی فورم کے ایک اوشوی دی
دا خیبر ایجنسی دا باڑی خلق وائی چی دا زراعت محکمہ دی حل تا ٹول اشار ازمکی بیا آباد کڑی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
تاس مشال لیڈیو تو ہوگی درنگ سات کی پختونخوا کی درین میں بجے کی دن کے لیے خبروں لنڈیز احمد شاہ زمینہ
دا پاکستان په سینر کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلي په مشکوک لاس وهنې انتقاد شوې دي. تیر مازګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وسو. چورته د پیپلز ګوند استازي فرت لابا برول په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلي د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېر پیچلې دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې ستغې سپوري وایي. نواز شریف د خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره اسلام آباد احتساب عدالت ته په درېیم ځل وړاندې شو. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر 3 نیټې وځنډول. په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظور نه کړای شوه. تېر ورځ چې د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا دا ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونیسي. خو سره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ اعتراضونه وکړل. د شام پوځ او اطلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دل ارزور نیولی دی. د شام د بشیر اخونو سار برتانیا میشتې ګل بیګاول شامي ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي امریکا د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تېر ورځ د زده کوونکي ویګون ته په وینا کې ویل امریکا په هر معنا اصلي او بد دښمن دی. خامنئي وویل تهران باید د خپل دفاعي ځواک پیاوړي کولو ته دوام ورکړي.
مشال ریډیو ته غوږی او خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینه اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د رابع اکرم خان نور.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک دوه لویو پارلماني ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي کال 1999 کې د پخواني پوځي ولسمشر لاړه جوړ کړی شوی. د کامې احتساب بیورو په سیده احتساب کمیشن په جوړولو اتفاق کړی او پاکستان تحریک انصاف مخالفت کړی دی. د ادارې په وینا چې پیپلز ګوند په نوي قانون کې د ججانو او جرنیلانو د احتساب په اړه د نورو ګوندونو نه حمایت نه ترلاسه کولو په اړه د خپل موقف رستو شوی. ادارې زیاتوي چې احتساب په موجوده نظام له ډیر وخت راځي تنقید روان وو او د دې د اصلاح لپاره غبر د تیرو 15 کال وراسي روان وو. ادارې مخکري کې چې د لویو سیاسي ګوندونو په اتفاقي رائے احتساب کمیشن په دې تمه جوړیږي چې د کامې احتساب بیورو د دور خرابې به لرې کړی شي، خو د دې ترڅنګ د اختلاف لري کوونکو ګوندونو په تجویزونو هم سنجیده غور پکار دی او هغه هم په حتمی قانون کې شاملول پکار دی. ادارې وایي چې تر څو د ججانو او جرنیلانو د احتساب کمیشن نه د استثنا خبره ده، نو دا خبره سمه ده چې عدلیه او پوځ کې د احتساب خپل نظام موجود دی چې د ستر لاندې احتساب کېدی شي. خو د انصاف تقاضا دا ده چې احتساب اداره کې د اپیل او د نظرسانې ګنجش پکار دی. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ډېر مودې پورې موجوده حکومت د خارجه وزیر بغیر کار کړی. دا وزارت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وو. خو د نوي وزیر اعظم راتلو پس 13 اگست میاشته کې خارجه وزیر په دغه خارجي چوکې راغلو. ادارې وایي چې کال 2013 نه تر کال 2018 پورې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د دفاع وزیر پاتې شوی او هغه د حکومت او عسکري تعلقاتو نه په ښه توګه خبر دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې پوځ په اړه ویل کېږي چې پوځ خارجه پالیسي لیکلې کومه چې ولسي حکومت ته حواله کړې شوې. په دویم ځل کامیابۍ سره د ټول ټاکن لپاره مخ په وړاندې تلو پر وخت دا توقع کول مناسبه نه ده چې د پوځي او ولسي طاقتونو ترمنځ بیا د واک مساوي کولو هڅې وشي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې خارجه پالیسي د مختلفو ادارو لخوا جوړېده او یو هم واحده اداره د خارجه امورو ذمېواره نه وه. ادارې وایي چې هر ورځ وزیران داسې بیانونه ورکوي ولې چې ورسره یاره تړل شوې ده او دا د کمزورۍ د نښې په توګه کتلې کېږي، خو موجوده خارجه وزیر د زیات توان سره راغلی. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د ادیرو حالت ښه کولو فیصله کړې او د اوقاف محکمې ته یې په یوه هفته کې د یو منصبې د جوړولو هدایت کړې. ادارې وایي چې د هند د تقسیم پس د هندوانو یو شمشانګاټ وو چې په هغې د بې غورۍ له وجې هندوانو خپل مړي د سوځولو په ځای ښخول شروع کړه. په اصولي توګه دوی ته شمشانګاټ ورکول په کار وو خو داسې ونه شول. ادارې وایي چې دا کار ډېر وخت پس وشو خو که اوس هم صوبایي حکومت توجه ورکړي نو په دې د اطمینان څرګندونه په کار ده. ادارې لیکي دا اوس په دوی ده چې هغوی ته څنګه اطمینان کېږي، نو هماغسې قدم وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي که اقلیتونو ته ادیره ورکولو سره سره په ادیرو د قبضه مافیا خبر هم واخیستی شي نو دا به د اطمینان وړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې روانونه په نیویارک ښار کې د شوې بریت په اړه لیکلي چې د پیښو یو شمیر پوښتنې پیدا کړې دي، لکه دا چې څنګه د ترهګرۍ بریت په اسانۍ کېدلی شي. هلته فارن افیرز مجلې د چین د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي ایران د نړیوال سیستم برخه شي او خپله د یو اقتصادي او سیاسي قوت په توګه په سیمه کې نفوذ ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په نیویارک کې د نهې په ورځ د یو ګاډي په واسطه شوي برید د ستمبر 11 د پیښې په شان نو، خو یو شمېر سیزونه لکه په دغه حمله کې ټرک کارول دا څرګندوي چې څومره په اسانه د ترهګري عمل ترسره کېدی شي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې داسې څومره کسان د داسې موقعو نه فائده پورته کولی شي. مجله لیکي د دې جواب معلومول په داسې حال کې سختي چې د داعش وسلواله ډله په کمزوري کېدو ده او هغه کسان چې 15 کاله مخکې پکې شامل شوي ول په ورو ورو خپلو وطنونو ته ستنېږي. مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې کمزوري کېدل به یو شمېر چیلنجونه مخې ته راولي چې او ما غشان مشکلات راولاړوي، لکه څنګه چې دغه ډلې پیاوړې کېدو پیدا کړي ول. مجله لیکي چې څه هم وي پکار ده چې په دغه ډله کې د خلکو د شمولیت مخه نیولو لپاره ټولنه رایوځای شي. قانون نافذونکي او امنیتي ادارې په هغه صورت د مسلې مخنیوي کولی شي چې د ټولنې مرسته او ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه خپله تګلاره واضحه کوي، چین هغه لارې چارې لټوي چې تهران په نړیوال نظام کې ورداخل کړل شي. مجله لیکي دوه وجوهات دي چې د ایران اهمیت په ډاګه کوي، یو د دغه هیواد جغرافیه او بل په منځني ختیځ کې د نورو په نسبت د امنیت له پلوه زیات مستحکم ملک دی. مجله د ایران د جغرافیایي موقعیت په اړه لیکي چې له خلیج فارس نه د منځني ایشیایي هیوادونو او د کفکاس دریو ریاستونو، آرمینیا، آذربایجان او ګرجستان یا جورجیا ترمنځ د رابطې یوازینۍ ځمکنۍ لاره ده. مجله لیکي چین غواړي چې په دغو سیمو کې د اقتصادي او سیاسي طاقت لرونکي هیواد په توګه مخې ته راشي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سلورو ایشیایي هیوادونو په سفر په لومړي پړاو کې د نومبر په 15 نیټه جاپان ته ځي. دا د امریکا ولسمشر د بهر هیوادونو تر ټولو اوږد رسمي سفر دی. نور تفصیل له ګولای آزاد.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 15 ایشیایي هیوادونو جاپان، چین، فلپاین، ویتنام او جنوب کوریا سفر کوي. ډونلډ ټرمپ په لومړی جاپان کې د هغه هیواد وزیر اعظم شینزو ابه سره ملاقات کوي. د امریکایي رسنیو تر مخه ولسمشر به د جاپان باچا سره هم ملاقات کوي. په جاپان کې د دوه ورځو تیرولو وروسته به ولسمشر د نومبر په 8 نیټه د جنوب کوریا سفر کوي. نوموړی به د جنوب کوریا ولسمشر سره هم لیدنه کوي. د سپینې ماڼۍ په خبره ولسمشر به د جنوب کوریا پارلمان ته وینا کوي. ډونلډ ټرمپ د نومبر په 8 نیټه د چین په سفر بیجینګ ته رسیږي. نوموړی به په کې ولسمشر جی جینګ پینګ سره په دوه اړخیزه تجارت او سیمایزو حالاتو خبري وکړي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 10 نیټه د ویتنام سفر کوي. د هغه هیواد د سفر پر مهال به نوموړی د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکاري اپیک په سرمشریزه کې ګډون کوي. ولسمشر به د نومبر په 11 نیټه خپل ویتنامي سیال او نورو لوړپورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 12 نیټه فلپاین ته ځي. نوموړی به د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو سازمان آسیان 50 کال پوره کېدو په دستوره کې هم ګډون کوي. ټرمپ د نومبر په 11 نیټه د فلپاین ولسمشر سره ګوري. ولسمشر ټرمپ د ایشیایي هیوادونو د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو ترڅنګ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې کوي.
د بلوس بلتون پالی وسلوال ډلې بلوس لیبریشن فرنٹ تر د ډکو ورستو د اکتوبر 15 نیټه د کوټې په ګډون د سپې په نور برخو کې ورسپانې ونه ویشل شوې. بلوس وسلوال ډلې شکایت کوي چې د بلوچستان ورسپانې د دوی دریز نه چاپوي خو د حکومت دریز ته زیات ځای ورکوي. خو د ورسپانو مالکان وایي چې د عدالت او حکومت په حکم د هیڅ یوې دریز وسلوال ډلې نشي چاپولی. دا اخبارونه د نه ویش اوس نه ورځې پوره شوې. پوښتنه دا ده چې آیا اوس هم د سوبې په ټولو برخو کې اخبارونه نه ویشل کیږي که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له کوټې د چاپیدونکي قدرت ورځپاڼې له مدیر ظفر خان اسکزي سره کړې ده.
اوس سرتیال دا دی چې اخبارونه خو چاپیږي کوټ ښار او یا چې کوم څه پښتون سیمه دي تر هغو پر خو روان دي. کوم بلوڅ سیمه ده هغه کې ډېر کم ځایونه روان دي. دویم مسله دا ده چې په بلوڅ سیمه کې کوم جرنالستان دي، دالبندین سو، خاران سو، تربت سو، پنجګور سو، گوادر سو او نسبیلا او حب سو، دالته د پرون د رئیس پریس کلبان بند دي او هلته څوک مطلب جرنالست کار نه کوي. د کور نه راوځي د بیرې د لاسه.
یعنی ستاسو به هلته لکه ستاسو اخبارونه دي، نور اخبارونه دي، داغو به په بلوڅ سیمه کې خبریالان هم وي. هغه خبریالان آیا له دې تېر څور ورځې څخه تاسو ته رپورټونه هم رالېږي که نه؟ هغه سلسله یې هغه درلوده.
په اکثره سیمو کې پریس کلبان دا وخت بند دي او خبریالان د ویرې د لاسه د کور نه راوځي. نو خبرونه را دي څنګه وار هغه چې کوم کمیونیکیشن سیستم دی یا کوم رابطه وي هغه ټوټل دا وخت بند دی.
یعنی موږ که اوس نن ستاسو اخبارونه وګورو د پاکستان په بلوچستان کې څومره اخبارونه چاپېږي، په دې کې د بلوڅو د سیمو په حواله باندې که هر که سیاسي وي که غیر سیاسي وي که د تفریح خبرونه وي کار خبر وي، هغه دا وخت نه پکې پیدا کېږي که څنګه؟
دغه باندې نه پیدا کېږي، بنیاد باندې یا هغه تعداد باندې نه پیدا کېږي لکه مخکې چې ول.
ظفر خان ازګزي صاحب، دغه چې تاسو کوم بلوڅ وسلوالو ډلې تاسو ته کومه دمکې درکړې ده، وایي چې د دوی موقف په اخبارونو کې تاسې هغه سې نه چاپوي لکه څنګه چې د حکومت وي، بلکې دوی بیخي له پامه غورځولي دي. له هغه وروسته ستاسو له دوی سره پټې رابطې، ښکاره رابطې، خبرې شوي، وضاحت کړی یا څه مذاکرات شوي که نه؟
د دوی سره رابطې خو زموږ د خوا خو نه شي کېدی. د دوی د خوا رابطه کله کله وشي، یا زموږ سره شوي یا د پریس کلب سره شوي، مطلب چې کوم ذمواران دي د هغو سره وشي. موږ تر دا حده ورته وایو چې کوم څه د ذمواري قبلېدو خبرونه دي هغه به موږ خپل دغه باندې چاپ کړو، حکومت سره به خبره وکړو. دوی وایي نه، زموږ کوم موقف دی، کوم سیستم دی، کوم موږ پر خبر جاری کوو دا بس چاپوي. خو هغه زموږ لپاره دا وخت انتهایي مشکل دی. یو خوا د ریاست دی، د ریاست خلاف د دې ځای میډیا نه شي کړی، په یو صورت نه شي کړی. خو بیا هم دوی مطلب فلحال دمکیانې دي او خلک مجبوره کوي چې زموږ موقف چاپ کړي. ریاست به خاص دا بندیز لیستی به د دې موقف په یو صورت نه چاپوي.
یعنی تاسو له حکومت سره د دوی د دې دمکې وروسته بیا خبرې کړي دي چې تاسو ورته ویلي دي چې وروره دا
غوښته؟ موږ د حکومت سره د سکیورټي فورسز سره ناستې شوي دي. هغه وایي چې ته هر رنګ سکیورټي غواړي موږ درکو، او تر ای جی پولیس تر لیوله پورې موږ ته دا اجازه راکول شوې ده چې کوم د دې ذمواري قبلېدو دعوی وي هغه چاپوي، د دې کوم پروپاګنډا وي هغه خبرې وي هغه بنده چاپوي. حکومت دا وخت په کوټ ښار کې کوم میډیا هاوسز دي، دفتران دي، پرسونه دي، هغه ته خپل څومره د حکومت مطلب وس کېدی چې هغه سکیورټي دا وخت ورکړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو پیښور ته. پیښور کې د دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د خطاتای مقابلې وشوې. دغه سیالۍ کې د 14 مدرسو زده کوونکو برخه واخیسته. په مدرسو کې د طالبانو لاسلیکونه د ولس د نندارې لپاره هم ایښودل شوي وو. له پیښور نه ځلاند یوسفزی نور تفصیل لري.
د دینی مدرسو د زده کوونکو لپاره د خطاتې د سیالۍ تابعیا د امن او تعلیم لپاره د پیټ په نوم کارکوونکي غیر سرکاري ادارې کړې وه. د مدرسو د زده کوونکو لپاره د اولسي تړون په نوم د پروژې مشر طارق حیات مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ډول هلو ځلو کې برخه اخلي.
د سکول ماشومان ته هر قسم فیسیلیټیز موجود دي، ورته ورکیږي. بیا هم لکه د مدرسې چې ماشومان دي هغه بالکل اګنور شوي دي، اکلوډ شوي دي مین سټریم نن. مونږ غوښتل یونیسف او مونږ ټولو دا خواہش ولرو چې ولې نه دې ماشومان ته موږ داسې مواقع ورکړو چې دې کوم ټیلنټ دی هغه راژوندي کی او بل غټ خبر دا و چې دلته اسلامي فنی خطاطی چې کوم تقریبا چې کل کمپیوټر راغې د دې هغه زوال شروع شو د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان پکې شرکت وکړو.
د نمک منډې د دارالقرآن شل کلن زده کوونکي او خطاط محمد عباس وایي چې مدرسه کې د زده کړو ترڅنګ له پوهنتونه په سوارلسم جمعات کې هم پرایویټ زده کړې کوي.
د خلکو په نسبت باندې کوم چې نزیاده هغه خو دا وایي چې بس مدرسې والا د سکول لغنه نه دی خبر حالانکہ مدرسے والا مدرسہ کی جن کم طلبا دی اویم خو کافی اسکول سائڈ نہ خبر دی او خو کافی کمپٹیشن والا حلق پکشتا دے او دا ایکٹیویٹی کندا زمن فرسٹ ٹائم دی مون چر تمخ کی نہ دس ایکٹیویٹی نہ خبرو قتلم لیدلم خو نہ چر ہن مینو کڑے بل حساب کی جتنو اگستی فرسٹ ٹائم انسا او ڈیز جاتا خوشحالی.
طارق حیات وای چکر دینی مدرسوز د کون کو تا سانتیاوی او موقع برابر شی نو بغیر نصابی حلو زلو کی با ډیر اڑان دی
غټ مسله دار دلته بدګمانی ډیر شوې ده کنه مدارس ماشاء الله کې بهترین ټیلنج موجود ده خود بالکل دی سایت تشوی دی کنه سایت تکړی شوی دی بلکې زبا دا وایم نو وخت دا دې د سات کې دا وخت ضرورت ده ارجنټ ضرورت ده چې مونږه دې ته هغه مواقع بر کوم کم دی نیډ ده.
د پیټ په نوم غیر سرکاري ادارا د سکولونو او دینی مدرسو د لوبو غړې مقابله هم کوي. د یاد ادارې په وینا دغه مقابلو هدف د اسري او دینی زده کوونکو ترمنز واټن ختمول دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو د پښتونو میالي شاعر او لیکوال ریاست تسنیم د کراچۍ په یو روختون کې تر درمل لاندې د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو مشال ریډیو ته وویل د تسنیم صحي وضع خراب شوی او د کوما په حالت کې دی. دوی وایي تسنیم ټول عمر د پښتو ادب خدمت کړی خو اوس د درملنې وس نه لري. نجیب عامر یو راپور جوړ کړی چې د تسنیم لپاره په دعایا شعرونو پیلېږي.
تسلیم غزل خوانه چې بخي ګوري و نکړي تسلیم مونږ سره بے وفائی ګوري و نکړي تسلیم سترګې وغړوا یار را او چت شه تسلیم غزل خوانه خدای د پاره را او چت شه.
دا شیرونه د انجم بنگشتي چې پکې د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر ریاست تسلیم د ښه صحت لپاره دعا غانې کوي. انجم بنگش د هنګو د دوابي وسیدونکو په دوبه کې د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې غړي دي. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاست تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاست تسنیم چې له تیرو سو کلونو راهیسې د تور زیړي ځیګر او ځنو نورو ناروغیو نه کړیږي له تیرو سو ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل.
زخپل نو مر باندې خبر نو ما چې ټلیفون وروکه نو هغه د کورودانې زمونږ رندار ماته دا خبر وکړه چې مونږ ورته ناست یو د حکومت کې د هسپتال کې په ایمرجنسي د صحت وضع ډېره ښه نه ده خو بیا د یو عام مامور باندې څه تنخواه او د هغه به څه سرمایه وي نو زه هېڅ باور نه لرم چې د خپلې معالجې وس لري. که چېرې د دا وس لرلې د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی مګر د دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري. د دو وجود خوشبوی دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي ځکه چې دا ډېره لویه ضایع ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډېرې کلونه په کراچۍ کې د ریاست تسنیم سره یو ځای تیر کړي. ادبي ناسته پاسته ورسره کړي په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبي جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل.
دے ریاست تسنیم زخپل کدی جدید جدید غزل خمون دے شلم پڑے غزل جدید گنو خوزا اکثر دی تو وایم چی دے جدید تر غزل بے خیر نو چی مون پا پختو گو ورطا نوی نوزی غزل وایو دے نوی نوزی پا غزل کی کاس لس کسان مونگی سا باو دے ریاست تسنیم نمبر بلکل پا اڑنبی دریو کسانو کے دے او یاد دیوی چی زد نوی نوزی غزل مقصد زما دے درویش دورانی ندے زما سعید گوہر ندے زما رحمت اللہ درد بخی نہ دے اکرم اللہ گران دغه کسانو نه پست چې کم نسل راځي باغی کې کلس کسان مونږ رو باسن نو رمبنی درو کسانو کې د ریاست سیم نوم دے.
ریاض تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري اصلا د محمد دو قبایلی سیمې سره تړاو لري، خو مشران یې 16 وړاندې د پېښور بډا بیرې ته کډه شوي او دی بیا وروسته کراچۍ ته تللی. هلته یې واده کړی، دوه بچی لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تېروي. د نوموړي څلور کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنګ مې کشید کړی، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینوال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه او بیا په خپلو خپو ودرېده، نو ترې تمه کېدای شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د اونیزی مزاحیا خپرونې پام کوه. هر اونۍ زموږ همکار امان الله ناصر تاسو دپاره دا خپرونه په دې مخه جوړی چې ستاسو په شونډو باندې مسکا خوره کړي او د ژوند د ناخوالو نه مو یو طرف ته کړي او د خوشحالۍ یو څو لمحې در وبخي. نو راځئ چې واورو مزاحیا خپرونه پام کوه.
پام کوه. السلام علیکم. ګرانو د ډینګي مچرانو سره په جنگ، یو بستر په سر او بل په څنګ، لخپلو او بیگانه او تنگ ملګرو، دا دې را ورسېدې ګورګین میرچکی ملنګ. لری به کې ستاسو د زړګي زنګ، د هغه زړګي زنګ چې له ډیرو غمونو نه داسې شین شوه دی لکه بادرنګ. نن خبری نه د حلوا کو، نه د شوروا، نه د ادی کو، نه د بابا، نه د میا کو، نه د ملا. نن به خبری کو د دعا، ولی چې زمون سروس نور څشته نه، بیل دعا او دعا نن زبانه قبولی او قبولیږي به څنګه؟ کمی خولی چې له سهاره تر ماسخوتنه په اتلس ټنه دروغو، پنځلس درزنه دا غټو غټو نو او ناوړه کنځلو، اتلس ګزه اوږدو اوږدو بد دعاو او خیرو بی خوند او ترخی وي، بلکې ورستی وي، اوپر سې درې جګه شملې تروي تروي وي، او بیا پر دې برسیره یو یو پاو نسوار هم ورسره ولویږي. نسوار هم تور او شنه د بنو، بلکې کله کله خو سره نسوار په پوزه کې، او سره د ادم چلم په خوله کې، او بیړې د پتی خان په سپګمو کې هم ورسره وي. نو بیا به دعاوې څنګه قبولیږي؟ ځکه نو دعا هم پرېږدو او سیده ځو فاټا ته. او نن سبا تاسو خبر یست چې د پاناما پسته فاټا ډیره ګرمه ده. څوک وایي چې دا به ګډو، او څوک وایي چې نه ګډو، څوک وایي باید چې ګډه شي، او څوک وایي چې نه هیڅ فایده نه لري. ځکه نو موږ نن سټوډیو ته راغوښتی دی ماهر فاټیات، یعنی د فاټا په کار پوه ښاغلی سابقه وزیر وزیر خان وزیر صیب. د مخترم سره د توتکو چکری خنجری او زنجیری گفتگو ته خوک او سپک میشه.
سیب مونگ تاستا خراغلی وایو.
شکر دی چې په دې دنیا کې یو کس خو خراغلی راته وویلو، کنی زمونږ په قسمت کې خو صرف بدراغلی دی. د کراچی نواله تر لاهور او بیا تر وزیرستان او بیا د بنو تر ماجر کیمپ ټولو لتی راته نیولی دی. زمونږ سټه ده او د دوی لته ده، یو پورته یو کته.
ها ته مونږ ته دا ووایه چې تاسو په چا ګډیږئ؟
فی الحال خو په چا ګډیږو نه، د هر چا مخې ته ګډیږو. مونږ چې چرته ګډېدل غواړو هغه خو مونږ نارې وو، چا زمونږ نارو ته وګ نیولی دی. د قربانۍ ګډان یې رانه جوړ کړلو خو ګډې نه کړلو.
نه نو تاسو ولې په بل چا ګډېږې؟
وای غرق نشی تو تکو، مونږ کله په چا ګډېدو؟ خو دوی د بهر نه داسې رنګارنګ نمونې راوستې او په مونږ یې را ګډ کړل چې نه په ژبه ورسره پوهېدلو او نه په اشارو. د چا پیتې پوزې چوچی سترګې وې، د چا تور مخونه غټې ګوتی وې، د چا بیا سره مخونه. های 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 وای د بار والا راغلو، د کور والا د کور نه بایر کړو. چیرته د میرالی هغه خایسته بازار، او چیرته د بنو دغه تور نسوار.
نه نو دا ستاسو ملکان څه نه وای؟
ایتو تکو دا ملکانو نه املوکان جوړ کړلو. کمو ملکانو چې به جرګې او فیصلې کولې مرکې به یې کولې، اوس غریبان د بنو بازار پر تړو ناست چمچې لړي په دې ګونو کې.
چمچې لړي څه مطلب؟
بس درته وایم، غریب محتاج یا خو د بل چمچې لړي یا بیا چمچېګیری کوي او وخت تېروي.
نه نو دا ستاسو قانون خو انګریزانو جوړ کړی و، هغه خو لاړو، نو بیا دا ولې نه ختمیږي؟
تو تکو زما هم دا خیالو چې انګریز لاړو سر لاړو، دا نور رنگ برنګ چې راپریښودل. هغه چا ویل انګریز لاړو انګریزي راپریښودله، او زمونږ قانون خو هم په دې انګریزي کې لیکلی دی کنه. آخه ته دا راته وایه، زمونږ ټول مشران په لندن کې نه دي ناست په انګریزانو کې؟
آخه زه هم دا چورتوما، دا زمونږ مشران په لندن کې آخر کوي څه؟
همدغه خبرې ته خو انګریزان ایران دي، بلکې یو انګریز خدا ویل چې هلکه که تاسو ټوله دلته راتلاست نو بیا مو مونږ ولې راوایستلو؟ که میا دی که ملا که شریف دی که بدماش ټوله په لندن کې ناست.
نه نو دوی دلته خپلې فیصلې نشي کولی چلته لندن ته ځي.
هغه دلته خپل علاج نشي کولی، کاروبار نشي کولی، او دا فیصلې به کوي. مونږ ته وایي خپل وطن ګل وطن، او خپلو بچو ته وایي بل وطن بلبل وطن. کاروبارونه یې هلته دي، شناختي کارډونه یې د هغوی اخیستي دي. په وړوکوالي به زما نیا مثال ورکولو وایي هلکه کړوک کړوک دلته کوي او هګۍ د ملک په کور کې اچوي. دلته م هغه مثال دی، الیکشن دلته، کرپشن دلته، ټینشن دلته، ایجیټیشن دلته، او گلشن گلشن هلته. نورو خلکو ته وایي سرمایه دلته راوړي، او خپله څه کوي؟ خپله خو خپله ده، د نورو سرمایه یې له بهر یوړه. های های تو تکو ته نه خبره په دې ډرامو. دا همهغه نقل دی، وای پلار یې بچو ته په قار شو، پر بچانو یې ډنډه راواخیسته، وای الکو اوبه مو کټم. بچانو چیغې کړې، بغارې کړې، نارې یې کړې، وای مورکۍ بابا مو کوټي. مور یې ورته وی چې مه ژاړې بچو، د کوټولو وهلو سړی معلوم دی. د کوټولو خلک خو مونږ یو، توتکو چې دا هم نشو ویله چې کیو نیکاله. له لسو کالو بستره په سر یو، له کوره ورک، له کلي ورک، ګای په دې تړه، ګای په هغه تړه، څوک په امو کې، څوک په بنو کې.
آزه دا خو ښه خبره ده چې په دې صوبه ورګډ شي نو خپل کور بشي، خپل ګور بشي.
هو توتکو، که مو څوک ګډ کی مونږ خو وایو چې ګډیږو. هغوی هغه مثال وایي چې مونږ به په سړه نه ګډو او تاسو تودې ته منډې وهئ.
نه نو اوس خو تاسو نه تین شواست نه تیره، نه مور شواست نه میره، آخر به تاسو کوئ څه او څټی به څه؟
هغه یو ناست وي د بڼو په خیم کې د ازال سټونو.
نه نو خلک خو وایي چې ګډی کوي.
ته صحیح وایه توتکو، که یو کار نه کوې نو دوی ته په لاس ورکه. سلور سلور نیم کاله اوشو په دې هجرت کې، نه اختنه، نه پختنه، نه بالخت، نه بلستنه، د فیصلې په وخت نو ټوله راورسیږي.
نه نو تاسو به اوس آخر کوئ څه؟ تاسو خو لکه د برما مسلمانان، نه مو بنګال منی او نه مو پرتګال منی، نه مو سیټ خپلوي او نه مو کنګال منی.
نو بیا خو میژم وزیران یو، او بیا سابقه وزیر هم یم. کم یه واری کوپری گماو شوا او بیا فیراو شوا، نو توی بدل شی، چینجن بمال شی، دا کاغذی از برای بچغال شی، جور با جنجال شی، سشو زما توپک.
یو یو گرگینیا، غگ بندوا کنه بند با زمان ریدیو کمال شی.
نو ګرانو او پخپلو کلو او کوڅو کې مسافر او اوریدونکو، دا وخت زمونږ سټوډیو ته د دوبۍ نه یو مسافر راغلی دی. که تاسو هم د دې مسافر نه څه سوال لرئ نو راووهئ زنګ او وغواړئ کلنګ. نمبر تاسو ته معلوم دی، 000000
جانان مسافر راغلی
او کنا مسافر جانان دی راغلو
گران می راغلی د دبی نه په ما گران دے سخیار سلا خان دے ڈکی دی جیبنا ہو ڈکی دی جیبنا او تراوڑ دا جیبو کی دسر اللہ راوڑی دی
مکو صدر جیبونا دی را سیری کل خان دی خراب نشا سیری می ڈک دی جیبونا هغه زمانه لاړی چې د دوبۍ نه به ډک ډک جیبونه راتلل پخوا خو یو کسټم والاو چې څه به مو ورکړې را خوشې به کړو اوس خو کسټم جلا لیویس جلا پولیس جلا او مفلس جلا
مفلس دا بیا څوک دی
هغه په یو روډ چې درې درې ځایه تلاشي کوي اوس د دې نه پسته چې زما مالش شروع شي سوال بدل که نیکبختي که نی حال به مې بدل شي
نو د دې مطلب خدا شو چې تا زما غړګې او والګې نه دی راوړي
راوړي مې و نیک بختي راوړي مې و نغدې نیمې کسټم یوړي نیمې پولیس یوړي سادر او واسکټ لیویز یوړو غړګې والګان پګړې او پیزار د دوی شو او دغه لغړې قمردین بیزار ستا په خدمت کې حاضر شو
ها چې لغړې شوې نو زما شوې اوس پام کوا چی کور تا را نشه بلکه پام کوا چی زما گور تا را نشه او که نا
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شید